د ماسپښین دوی په جوش شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صف د 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات کندهار خوست ګردیز جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 15 صف هم اوریدل شي که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي چې ازادي رادیو د انټرنیټ تلاری هم په مستقیم ډول واوري زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org د دې سات په خبرونه کې مو د افغان چارواکو له دې اندېښنې خبرو چې ناټو غواړي تر ټاکلې مودې مخکې افغان ځواکونو ته محاربوي عملیات په افغانستان کې وسپاري همداراز په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو او د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو د افغانستان په شمال کې مو د یو ولایت د والي له دې څرګندونو خبرو چې په مرکزی حکومت یې انتقاد کړی دی د ازادي رادیو انټرنیټ ته کور شي تاسو د ازادي رادیو د انټرنیټ سلاري رپورټونه هم لوستلی شي او د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې غنی مرکه هم تاسو لپاره لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو کورنی خبرونه له صالح محمد صالح خبر
د ناتو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي په فراه کې د وسلوالو یو شل کسیزه ډله له دولت سره ملګری سوه د مصر په مرکز قاهره کې پولیسو پرون ماښام پر هغو مظاهرچیانو چې د کورنۍ چارو وزارت پر لوري روان وو وشکې بهونکی ګاز وشینده بشپړ خبرونه اوري د ناتو عمومي منشي وایي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي څخه وروسته باید افغان ځواکونه په ټول افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري واخلي اندرس فوګراس موسن دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې خبرلانو ته وکړې
وی سټارټډ ا ترانزیشن لاست ایئر This process will continue.
موږ افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل پروسه شکل پیل کړل دا بهیر به د 2014 میلادي کال تر پایه دوام وکړي او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتي مسؤلیتونه لکه څنګه چې د لزبون په کانفرنس کې پریکړه وسوه د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول افغانستان کې په غاړه واخلي تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د فرانسې ولسمشر هم ویلي و چې افغان ځواکونه ته د محاربوي چارو مشري باید د 2013 میلادي کال په نیمایي کې وسپارل سي د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناتو غړي به افغانستان یوازې پرې نږدي د یو بل خبر لمه خسپینې مړې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې چې ویلي وو امریکا شې پراتلونکي کال کې په افغانستان کې خپل محاربه ویرول پایته ورسوي بیا اهمیت شو دي لیدي لدی مخکې رسنوی د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنی ته لقول راپور ورکړی و چې وایي د 2013 میلادي کال په نیمایي کې به په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه له محاربه ویدندو په شاسي او پر ځای به د همکاري او مشورې ونده تر سره کړي په فراه ولایت کې د وسلوالو یو شل کسیزه ډله له دولت سره ملګری سوه په دغه ولایت کې د سولې د کمیټې مشر امیر محمد ایوبی وایي چې له دولت سره د دې ډلې ملګری کېدل د فراه پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز لري د دې ډلې مشر نور الدین پرون خبرلانو ته په خبرو کې ویل چې دوی په افغانستان کې د پاکستان په اشاره جنگیدل او کله چې په دې مسله پوسول له دولت سره یو ځای سول په دې اړه طالبانو تبصره نه ده کړې
او سم د سیمې څو خبرونه د سیمې ونړي څو خبرونه چې اجمالاند درته وړاندې کوم ریپورتونه وایي چې د کورمې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او پاکستانی پوځ سرمن جګړه کې و پاکستانی پوځیان او تلستنه وسلوال وشل شوی دي پاکستانی چارواکي وایي سختري وسلوالو د جمعې په ورځ د پوځ پرې و پوسټ د ځې پایل کړی چې وسرتيري وشل او درې تنه نورې ټاپيان کړل دوی زیاتوي چې د پوځ په ځوابي ډزو کې تلس وسلوال هم وشل شوی د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان د فرانسې خبری اژانس ته د دې برید مسولیت منلې او دا وایي کړی چې په برید کې 12 تنه د پاکستان پولیسات ملیشي سرتیري وژلي او 4 تنه نورې ژوندې نیولې دي خو د نوموړي د ادعا تر اوسه پورې خپلواک رسنیو نه ده تایید کړی د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا د وی امریکایي ورسپانې هغه ریپورت کم اهمیت بللې چې وی پنیتا باور لري اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو تر پسرلی د مخه د بریټ پلان جوړوي د واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه د امریکا د دفاع پر وزیر لیون پنیتا له دې کبله انتقاد شوی چې نوموړی باور لري د ایران پر اتومي تاسیساتو د اپریل می او یا جون په میاشتو کې د اسرائیل د برید قوي احتمال شته. په ځانګړې توګه هغه مهال چې اسرائیل باوري شي ایران د اتومي وسلو د جوړولو لپاره کافي غني شوي یورانیم لري. واشنگتن پوسټ وایي دواړو لیون پنیتا ولسمشر بارک اوباما اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې برید به ټول هغه اقتصادي بندیزونه او نور پوځي اقدامات له خپلې کرښې وباسي چې د اتومي پروګرام څخه د ایران د راګرځولو لپاره د فشار د وسیلې په توګه خپل شوي دي. لیون پنیتا پر دې رپورټ له تبصرې کولو ډډه کړې او ویلي دي امریکا اسرائیلو ته خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. له بلې خوا ایران د جمعې په ورځ د څارنې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ په بریالیتوب سره مدار ته توغه ولی دی. د ایرنا خبري اژانس د هیواد د فضایي ادارې د رئیس حمید فضلي له خولې ویلي دي چې د نوید په نوم دا سټلایټ د مځکې له 250 کیلومترو څخه تر 370 کیلومترو واټن پورې په مدار کې ځای پر ځای شوی دی. د کویت د وخت څخه د مخکې پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د اسلام پالو په مشرۍ د اپوزیسیون ډله په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو په درشل کې ده. رپورټونه وایي د دې ډېر امکان شته چې د سنی اسلام پالو په ګډون د اپوزیسیون ډله به د دې هیواد د پارلمان له 500 څوکیو څخه دیرش وګټي. نتایج ښیي چې لیبرال کاندیدانو میدان بایللې او ښځینه کاندیدانو یوه څوکۍ هم نه ده ګټلې. د کویت د پخواني پارلمان څلور غړي خسیوي. د کویت واکمنه کورنۍ پر ټولو وزارتونو واک چلوي خو رپورټونه وایي چې پارلمان دا ځواک لري چې ځینې پالیسۍ بدلې کړي. په یوکرین کې چارواکي وایي چې په هیواد کې د هوا سړې څپې له کبله د پنځشنبه د ورځې راهیسې 8 نورې مړینې هم ثبت شوې دي. د یوکرین د بیړنیو حالاتو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې نوو مړینو سره په تیرې یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ډېرې سړې هوا له کبله د مړینو شمیره 101 تنو ته ورسېده. سږنی کال په یوکرین کې هوا د ډیرو پخوانیو کلونو په مقایسه سړه ده او په ځینو سیمو کې د تودوخې اندازه د سانتیګراد په حساب تر منفي 33 پورې ښکته شوې ده. د یوکرین چارواکو ویلي د سړې هوا د وروستۍ څپې ډیر قربانیان هغه بې کوره خلک دي چې پر سړکونو ژوند کوي. دا تر دې مهاله د نړۍ خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان چارواکي د ناتو د پریکړې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې محاربوي عملیات افغان ځواکونو ته سپاري. البته د افغانستان دفاع وزارت بیا څرګندوي چې ملي اردو اوس هم په ډېرو سیمو کې د عملیاتو مشي په غاړه لري. د کندوز والي پر مرکزي حکومت انتقاد کړی او په کابل کې چارواکي د نوي کابل د پروژې په برخه کې له زورواکو شکایت کوي.
یخو از زورواکی دی د غصب خلق دی، اما بدبختانه بیا هم ډېر خلک دي چې قانون ماتي او د قانون خلاف کار کوي.
په افغانستان کې مو د واورو د ورېدو له امله د بزګرانو له خوشې خبرو ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په افغانستان کې د پاسپورتونو د ورکړې پر ستونزو ګڼ پیغامونه لرو. افغان چارواکو د ناتو د دفاع وزیرانو د دې پریکړې په اړه چې وایي نړیوال ځواکونه به د محاربوي عملیاتو مشي له ټاکلې نېټې مخکې افغان ځواکونو ته وسپاري اندېښنه شولې ده. په عین حال کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ابهام د دې باعث شو چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي د غونډې په پای کې ضد و نقیضې څرګندونې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې هیله څرګنده کړه چې افغان ځواکونه به د 2013 کال تر نیمایي په افغانستان کې د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه واخلي. دا دقیقا همغه خبره و چې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د چهارشنبه په ورځ کړې وه او په امریکا کې دننه او بهر یې عکس العملونه پرولې وو. ښاغلي پنیتا بروکسل ته له روانېدو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه به د 2013 کال له نیمایي وروسته د محاربوي عملیاتو مشري افغانانو ته وسپاري او دوی به د همکارۍ او مشورې ونډه ترسره کړي. د پنځمې پورتس که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند، د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني، په خپله پنیتا او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن هڅه وکړه چې د ښاغلي پنیتا څرګندونو ته بله بڼه ورکړي، خو له پړونۍ غونډې وروسته روښانه شوه چې پریکړه تقریبا همغه ده چې د امریکا دفاع وزیر ویلي وو. پرون د غونډې په لومړۍ ورځ پنیتا د خپلو څرګندونو د اصلاح هڅه وکړه او ویې ویل چې افغان ځواکونه باید په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو د مشرۍ منلو ته چمتو وي، خو زیاته کړه چې د وروستي پلان په اړه وروستۍ پریکړه به د روان کال په می میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشري ځای کې وشي. پنیتا وویل موږ باید محاربې ته چمتو اوسو، حتی که مسؤلیت افغانانو ته سپارل شوی هم وي. د اړتیا په صورت کې باید جګړې ته چمتو اوسو. د ناټو دفاع وزیرانو په عین حال کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې د دوی په پلان کې بدلون نه دی راغلی او د امنیتي چارو مسؤلیتونه به هسې چې مخکې توافق شوی و د 2014 کال په پای کې افغانانو ته وسپارل شي او تر هغه وخته به نړیوال ځواکونه په پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. خو له غونډې وروسته هغه مهال چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن څرګندونې وکړې، معلومه شوه چې په دې اړه ابهام لا پر ځای پاتې دی. د مسؤلیت سپارلو بهیر موږ تیر کال پیل کړ. دا بهیر به د 2014 کال تر پایه دوام وکړي او موږ هیله لرو چې افغان ځواکونه به لکه څنګه چې په لیسبون کې مو موافقه وکړه د 2014 کال تر پایه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. ښاغلی راسموسن په همدې غونډه کې خپلې څرګندونې رد کړې او بله خبره یې وکړه. د دې لپاره چې د انتقال بهیر په 2014 کال کې بشپړ شي، نو تابان افغانانو ته د مسؤلیتونو او مشرتابه سپارل باید څه وخت مخکې پیل کړو، خو دا چې دقیقا څه وخت په دې لا موږ نه پوهیږو. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د بروکسل په غونډه کې د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیتا د څرګندونو په اړه کافي ابهام و. افغان ځواکونو ته له ټاکلې نیټې مخکې د محاربوي عملیاتو د احتمالي سپارلو د پریکړې په اړه افغان چارواکو سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې که څه هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه ډاډ څرګند کړ، خو له نړیوالې ټولنې څخه یې د خپلو ژمنو د ترسره کولو غوښتنه هم وکړه.
تاسو معلومه ده چې 15% ټول ماریبوي عملیات چې دي موږ په خپله باندې کوو. بهرني قوتونه زموږ سره 15% مرسته کوي، نو کچیرې دغه 15% هم موږ خپله غاړه واخلو موږ کوم تشویش نه لرو. تنها زموږ تشویش په دې کې دی چې نړیوالې ټولنې چې کومې ژمنې زموږ سره کړې دي هغې ژمنو ته باید وفادار وي. هغه ژمنې زموږ د ملي اردو په جوړولو کې دي.
د افغان ځواکونو د تجهیز معنا د افغان چارواکو لپاره څه ده؟
موږ تشویش تنها د هوایي قواو په هکله باندې دی، د دافعوا قواو په هکله باندې دی، د توپچي قواو په هکله باندې دی او د زرهدارو قواو په هکله باندې دی. د یو اردو لپاره تنها پیاده قواوې یا پلي قواوې ضرور نه دي، دا نور قوتونه هم ضرور دي. او نړیواله ټولنه زموږ سره ژمنه کړې ده چې دا قوتونه به هم جوړوي او زموږ سره به مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د دفاع وزیر به د بروکسل په غونډه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې د حکومت اندېښنې د ناټو د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره شریکې کړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په خپلو پرونیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د ختم په معنا نه دي او د ناټو غړي به افغانستان یوازې پرې نږدي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې ناټو وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې په بشپړه توګه د پوځي عملیاتو مشي په غاړه واخلي. البته ناټو دا هم وایي چې د ټاکلي جدول له مخې په کار ده چې د 2014 کال تر پایه پورې بشپړه توګه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال هم نږدې په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشي په غاړه لري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دې وړتیا ولري چې د 2014 کال په نیمایي کې په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشي په غاړه واخلي. جنرال امان په ځواب کې وویل
اوس هم دا د ټولو هغه نقاط چې مونږ له عملیاتو وکړو دا ټول د افغانانو د رهبري سرته رسېږي. مونږ په رهبري کې هېڅ مشکل هم نه لرو، یوازې فقط دا چې په عملیاتو کې هغه قابلیتونه تر اوسه چې اردو ملي کسبینه دي کړي په همغه خاطر مونږ دا د ناټو جوامع بینالمللي سره مسای مشترک لرو، مګر په رهبري کې هېڅ مشکل هم نه لرو. او دا ټول عملیاتونه چې په افغانستان کې اوس کېږي خصوصا هغه نقاط چې ترانزیشن هلته اجرا شوي دي.
دا مهال افغانان د پوځي عملیاتو برابرۍ کې څو فیصد رول لري افغان امنیتي ځواکونه؟
ما خو درته وویل چې برابرۍ کې مو هیڅ مشکل نه لرو، د لنګوداري زموږ په قرارګاګانو کې صورت نیسي.
یعنی جنرال صاحب که ما سم مطلب اخیستی وي، تاسو مطلب دا ده چې دا مهال هم رهبري ټوله د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده د عملیاتو؟
یوازې دا مسایې مشترکه هغه جزتامونه چې په عملیات کې شریک دي. مونږ کله کله دا مسایې خارجانو سره یا دې دوستانو سره مشترک پلانو لرو، نور عملیاتونه چې مونږ په دې قابلیتو ته نیاز نه لرو هغه سرته رسېږي زمونږ د قمندانانو برابري.
جنرال صاحب، تاسو کومو موادو ته اړتیا لرئ چې تاسو په خپلو پښو ودرېږئ، مسایې مشترک نه تاسو کار وانخلئ؟
مونږ په قوه هوایي کې تر حده پورې مشکلات اوس هم لرو، او دا زمونږ پیشنهادونه ایساف قوتونه او د امریکا دوستانو نورو ته داسې پیشنهاد شوي دي چې دا امکانات به مونږ ته مساعد شي.
جنرال صاحب، د شپې عملیات تکرار شو، دا مهال د شپې عملیاتو رهبري څومره د افغان ځواکونو په لاس کې ده؟
د شپې عملیاتونه تقریبا یوه میاشت کېږي. مونږ دا ظرفیت را پیدا کړی دی چې دا زمونږ قطعات خپله دا د شپې عملیاتونه ترتیب ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس افضل امان څرګندونه مو اوریدې چې ویل د افغانستان دفاع وزارت دا مهال په اکثرو سیمو کې د افغانستان محربوي عملیات په خپله په مخ بیایي او مشي په خپله کوي. د پوځي چارو د یو څیړونکي څرګندونه به په دې ارتباط واورو. اسدالله ولوالجي ازادي راډیو ته وویل
په دغه مهال د طالبان جنگي فعالیت لږ دی، هغه ملموس نه دی په افغانستان کې. هغوی اوس د تعرض په حالت کې نه دی، حتی دفاعي حالت هم نه لري. طالبان د طالبان جنگي عملیات ختم شوی دی، دغه د پاکستان په سیاست پورې حل لري. پاکستان کې دغه طالبان او تروریستي قواوې حمایه ونه کړي، تسلیم تجهیز ونه کړي، افغانستان ته راونه واستوي، مونږ قواوې کولای شي د افغانستان نه دفاع وکړي.
اسدالله ولوالجي وایي چې که چېرته پاکستان په افغانستان کې مداخله ونه کړي، نو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په افغانستان کې امنیتي چارې په خپله سنبال کړي، ځکه چې طالبان بیا د جګړې وس نه لري. په یوې خبرتیا پسې د کندوز د ولی څرګندونې خپرو چې پر مرکزي حکومت یې انتقاد کړی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز والی مرکزی حکومت تورن کړ چې د ولایتونو منل شویو پروژو ته پیسې نه ورکوي. انور جگدلک همداراس پر یو شمیر بهرنیو موسسو انتقاد وکړ چې د بیا رغاونې په کارونو کې لټي کوي او امنیت بهانه کوي. د شاغل جگدلک د څرګندونو جزئیات له کندوزه د ازادي راډیو د خبريال نور محمد سهیم پر رپورت کې.
تقریبا یک سال شد شورای ولایتی و مؤسفیده کندوز
شاوخه یو کال وړاندې د کندوز د ولایتي شورا او زینو سپینګرو په ګډون د وزیرانو شورا ته ولاړو. هلته مو څو پیشنهادونه درلودل چې یو د عامو دریاب د غاړو کلکول وو. دوول ما جمهور رئیس ته وویل چې دا یوازې د کندوز یا تخار وړاندیزونه نه دي، بلکې دا باید د یوې ملي پروژې په توګه ومنل شي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د یوې لویشتې خاورې د له لاسه نه ورکولو لپاره نور هیوادونه څومره قرباني ورکوي. خو له بده مرغه موږ هر کال د عامو دریاب د طوفاني کېدو له وجې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه له لاسه ورکوو او د سیند په بستر بدلیږي. او جمهور رئیس هم مهرباني وکړه، دغه پروژه د یوې ملي پروژې په توګه قبول کړه، او یو کمیسیون ته چې د مالیې وزیر او د اوبو او برېښنا وزیر او څو نور وزارتونه پکې و سپارښتنه وکړه چې د دغه پروژې د رغولو لپاره داسې یوه بودجه پیشنهاد کړي چې تر میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. ښاغلی جگدلک دا خبره جمهور رئیس ته ورسوم چې د ټاکل شوي معتبر کمیسیون لخوا لا تر اوسه پورې موږ هیڅ ځواب نه دی میندلی. د یادونې وړ ده چې په کابینه باندې د کندوز والي دغه انتقاد په داسې یو وخت کې مطرح کیږي چې د افغانستان ملي شورا د هغو وزیرانو پوښتنه پیل کړې ده چې د روان کال انکشافي بودجه یې تقریبا لاسناوهلې پرېښې ده. ښاغلی جگدلک د دې پوښتنې په ځواب کې چې ول دغه کمیسیون د جمهور رئیس دغه سپارښتنه هیره کړې ده. داسې وویل
دغه اساس وخت داسې اوس پارلمان وزیر صاحبان غواړي ستا ولې بودیجه نه ده مصرف کړې، نو زمونږ اواز پارلمان هم انشاءالله تاسو له طریقه اوري. پارلمان باید له دغو مربوطه وزارتونو پوښتنه وکړي چې ولې نه مصرف کړې. بودیجه موجوده ده، اما بودیجه متاسفانه نه مصرف. اما داسې وزارتونه دي چې دغه اوس ورځو کې هر ولایت ته وزر کوي ستا د ما پروژه تصدیق کړه، چې ما پروژه 50% مخکې تللې چې زه د پارلمان فشار نه خلاصم. نو دا کفایت نه کوي. پارلمان باید له مربوطه وزارتونو پوښتنه وکړي چې دغه بودیجه ولې نه تطبیقوي.
د وړاندې د هغو مرستو د لادرکه کېدو خبره هم یاده کړه چې د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو مخالفینو په نامه د مرسته کوونکو بهرنیو هیوادو لخوا له ځینو وزارتونو سره کیږي. په دې ترڅ کې ښاغلي جگدلک په هغو بهرنیو مؤسساتو لکه KFW، BMZ او GTZ چې د آلمان په هیواد پورې تړلې مرستندویه مؤسسات دي او ژمنې کړې دي چې د کندوز د امام صاحب او دشتارچي ولسوالیو کې د اوبو رسولو د ستونزو په حل کې به مرسته کوي، خو ناامنی یې بهانه کړې دي او په دې برخه کې هیڅ خوځښت نه لري. ده په دغو مؤسساتو غږ وکړ چې بهانې نورې پرېږدي او په بشپړ ډاډ خپلې وعدې پوره کاندي. کندوز والي دغه راز د هیواد په تیره بیا په کابل کې په عدلي او قضایي سرچینو نیوکه وکړه چې د لویو مجرمینو په خوشې کولو سره د امنیتي مراجعو هڅې له ناامیدۍ سره مخامخ کوي. د په دې لړ کې د روان کال په اوایلو کې د کندوز د یو تن ملي سوداګر میا فقیر د تښتول کېدو خبرې ته په اشاره وویل چې د کندوز د امنیتي مراجعو د هڅو له برکته نه یوازې میا فقیر را خلاص شو، بلکې عاملین یې هم ونیول شول او کابل ته د پوښتنو ګرویګنو لپاره واستول شول، خو له بده مرغه چې څو ورځې وروسته بیرته آزاد شول او دا مهال په کندوز کې آزاد ګرځي. دا چې ولې آزاد شول ملت ته څرګنده نه ده. که چیرې د عدلي ارګانونو فیصلې دغسې وي، نو ډېره ګرانه ده چې عدالت تامین شي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ. د کابل د نوي ښار د پراختیا بورډ وایي چې په دهسابس او باریکاب سیمه کې ځینې شرکتونه او غیر مسؤول کسان د دغه بورډ په جعلي اسنادو د هستولې نمرې پلوري. د کابل د نوي ښار د پراختیا بورډ خبرداری ورکوي کوم کسان چې اوسمهال په دهسابس او باریکاب سیمه کې د هستولې نمرې اخلي پیسې په اوبو لاهو کیږي. په ساختماني چارو کې د ولسمشر سلاکار یوسف پښتون بیا وایي چې د نوي ښار په پروژه کې دغه بې قانونه پلورل له څو کلونو راهیسې روان دي، خو د ولسمشر کرزي د حکم له مخې په دهسابس او باریکاب سیمه کې د سمکو او نمرو راکړه ورکړه منع شوې او له عاملانو سره به یې قانوني چلند وشي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په ساختماني چارو کې د ولسمشر سلاکار دا تایید کړه چې د نوي ښار په پروژه کې له څو کلونو راهیسې د هستوګنې د نمرو بې قانونه پلورل روان دي. یوسف پښتون ازادي راډیو ته وویل چې د قانون له مخې د نوي ښار په پروژه کې له 1980 کال راهیسې د هستوګنې د نمرو او ځمکه پلورل منع شوي، خو ځینې کسان له دغه قانون څخه سرغړونه کوي. ښاغلی پښتون وایي د نوي ښار په پروژه کې پولیس او د ښاروالۍ مسؤلین فعالیت کوي، خو په سرغړونکو کسانو یې زور نه رسیږي.
د کنټرول لپاره هلته پولیسي قوسته، هلته د ښاروالۍ امکانات شته، لیکن د هغو زور په داخلو نه رسیږي. دا وارننګ چې دی، د اختار چې دی، دا فروشنده ته نه دی، خریدار ته دی چې خریدار بل اخر په تاوان کې کیږي. بهترین اقدام یې دا دی چې دا خریداران راټول کړي، ورته وایي چې ورور تاسو لو غلطي کړې ده، البته پاینده کې مخ ونیسه. دوهم مسله دا ده په عمومي شکل سره فهم د پروژې کم دی. موږ ډېر کوشش کړی دی چې د نوي کابل پیسې کې هر ځای کې خلکو ته معلومات ورکو، تفصيلات ورکو، لیکن فهم دا ډېر مشکل دی.
د کابل د نوي ښار د پراختیا بورډ ازادي راډیو ته په یو راستول شوی مکتوب کې ویلي چې په دې وروستیو کې ځینې غیر مسؤل شرکتونه او کسان په د سبز او باریکاب سیمه کې د دغه بورډ په نامه د هستوګنې نمرې پلوري. دغه بورډ خبرداری ورکړی چې که څوک دا مهال د نوي ښار په پروژه کې د هستوګنې نمرې اخلي، نو پیسې په اوبو لاهو کیږي. غوښتل مو د دغه بورډ له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره هم په دې بریالي نه شو. په ساختماني چارو کې د ولسمشر سلاکار یوسف پښتون څخه مو وپوښتل چې دغه سرغړوونکي څوک دي چې د پولیسو زور نه پرې رسیږي. نوموړي یې په اړه وویل:
یو خو زورواکي دي، د غصب خلک دي، دا نسبتا واړه واړه مسایل دي چې تاسو وایست. معرفي سوي هم دي، څو کسې کش کړي دي، هغه خلک راغلي دي، بیا عذرونه کړي دي، بیا د عذر په مقابل کې بیرته اجازه ورکړه، سوي دي، په دې باندې ته سړی بندي کېده، خو شکار نه دي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان. اما بدبخت پښتانه بیا هم ډیر خلک دي چې قانون ماتي او د قانون خلاف کار کوي.
د نوي ښار د پراختیا بورد په خپل مکتوب کې ویلي چې د نوي ښار د پروژو قراردادونه به ډیر ژر د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ لاسلیک شي. دوی ویلي د سبس په سیمه کې به د نوي ښار پروژې په نړیوالو تخنیکي معیارونو د حکومت او خصوصي سکتور لخوا په ګډه جوړ شي. د بورد چارواکو ویلي د پلان له مخې به د نوي ښار په پروژه کې د هستوګنی سوداګرۍ او صنعت سیمې له جوړېدو وروسته له شرعي قبالې سره په مناسبه بیه په خلکو وپلوري.
زموږ شخت آزادي له راډیو اوري. د پکتیا ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال د واورو د ډیرو ورښت له امله ممکنه ده چې په راتلونکي کال کې د غنمو او نورو کرنیزو حاصلات کرنیزو توکو حاصلات زیات شي. په دې اړه زموږ همکار لمر نیازي د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست د مشر نیاز محمد لالی زادران سره د مرکې پر بنسټ رپورټ چمتو کړی.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مشر نیاز محمد لالی زادران وایي چې له یوې خوا د سږ کال په وروستیو کې د متواترو بارانونو له امله او له بلې خوا د واورو ورښت دا هیله پیدا کړي چې په راتلونکي کرنیز کال کې اوسنۍ وچکالۍ تر ډېره بریده راکمه شي. نوموړي زیاته کړه د دوی د کتنو له مخې سږ کال د موجودې وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه 14 متره ښکته لوېدلې او دا د اندېښنې وړ خبره وه. خو هغه وایي چې تر دې دمه د 250 سانتي مترو اندازه اوریدلې واورې دوی هلمن کړي چې راتلونکي کرنیز کال به تر نورو ښه وي.
د وچکالۍ خطر ډېر زیات موجود و. ثابت او مختص 14 متره اوبه ښکته لوېدلې وې. کوچیانو ولې وختي حرکت وکړ؟ خوشبختانه دا تېرو میاشت کې د پکتیا په ولایت کې 3 واره واوره اوریدلې. داسې مجموعي ضخامت یې واورې 2-5 سانتي کې واوره موږ هلته لرو. دهقانان او خلک هم د دې دپاره خوشحاله دي. موږ هم خوشحاله یو چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موږ سره وو الله تعالی به رفعه کی او الله تعالی به ان شاء الله نوې کال یو ښه او نیک بخت کال دې موږ لپاره دې دهقانانو لپاره.
ښاغلی لالی زدران دا هم وایي چې تر دې دمه اوریدلې واوره د اوس لپاره کفایت کوي. خو دا چې شته وچکالی پرې تر لازمې کچې پورې له منځه ولاړه شي لا هم د نورو واورو ورېدو ته اړتیا لیدل کېږي.
غرونه له تروسو په اندازه چې موږ غواړو ډک شوي نه دي. موږ امیدوارو په راتلونکو 2 میاشتو کې دا بارانونه د رحمت راته را نازل کړي. زه امیدوار یم چې د وچکالي په سکه به موږ په آینده کال کې تشویش نه لرو او کافي اوبه به لرو.
نوموړی زیاتوي چې په دې ولایت کې ډیری کرنیز ځمکې للمې او شګلنې دي او دا یو جرب ځمکې حاصلات د ابي ځمکو پرتله له 3 څخه تر 5 چنده کم دي او له بلې خوا دغه کمښت په کلنۍ واورو او بارانونو پورې هم تړلی دی. زدران دا هم ویل چې په تیر کرنیز کال کې د ټولې پکتیا په کچه د للمي غنمو په حاصلاتو کې 500 او د ابي غنمو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی وو. نوموړی وایي چې که خلک خپل ځمکې شاړې پرې نږدي او غنم پرې وکړي نو د غنمو د کمښت مسله به تر یوه حده پورې هواره شي.
تیر کال متاسفانه وایم چې په سطح د ولایت پکتیا 50% د موږ د للمویو په حاصلاتو کې او تقریبا 40% په ابي حاصلاتو کې کموالی راغلی وو. په پکتیا کې ځکه غرنۍ ده او للمي ځکه هم شګلنه ځکه ده د فی جریب نه د موږ حاصلات له 15 سنه تر 40 منو د افغان کابل په من باندې دي او په اوی ځکو حاصلات د فی جریب د موږ د 100 او 140 منو اصلاح شوي تخمونه دي او محلي تخمونه د 58 تر 100 منو پورې د ابي ځکو دي. نو که چیرې د موږ ځکه شاړې پاتې نه سي وکړل سي امیدوار یو چې د مشکلات به د حقونو یا د خلکو موږ یو څه اندازه حل کړي.
یاد دی چې د پکتیا ولایت ډیری ځمکې د وروستیو وچکالۍ له امله شاړې پاتې شوې. ډیری کاریزونو اوبه کمې کړې او زیاته برخه یې له وارد مخه په بشپړ ډول وچ شوې دي. خو موسمي اوبه او واوره هغه څه دي چې د دغې سیمې کرنیز نظام یې روان ساتلی.
په پکتیا کې بزګران واورو ته خوشاله دي. په کابل کې دغه اوس واوره ووري او د هوا پیژندنې د ادارې له اټکلونو سره سم په مزار شریف کې هم لږ لږ واوره نن ووري. په کندهار کې لږ باران او په جلال آباد کې نن سبا بل ورځ پسې باران ووري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
یو اسمس راغلی دی، نوم یې نه دی لیکلی خو دغه اوریدونکی لیکي: د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام، او هغه وطن به څه ترقی وکړي چې معلم پکې په خېټه موړ نه وي او دا 5000 تنخواه کوم ځای نیولی شي؟ د بلخ له چمتال ولسوالۍ نه عبدالمجید حمیدزی پر استولې سمس کې لیکي زموږ دا غوښتنه ده چې د بلخ په ولایت کې اف ام موج راډیوګانې مساوي نشریات نه کوي، باید په دری او پښتو مساوي خپرونې وکړي. غلام محمد وحدت یار وردک د کندهار پانتون د کرهنې پانځي محصل پر استولې سمس کې لیکي د لوړو زده کړو وزارت ته هیله کوي چې د کندهار پانتون ستونزې د عملی کار نشټوالی، د اوبو نشټوالی او د غیر مسلکي استادانو کمبوت له نږدې وګوري او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راغونډ کړي دي چې ګڼې په افغانستان کې د پاسپورټ د ستونزو په ارتباط دي. خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له اجمل انتخاب.
راپورونه وایي د کورمې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني پوځ ترمنځ جګړه کې و پاکستاني پوځیان او 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د وی امریکایي ورسپانې هغه رپورت کم اهمیت بللې چې وایي پنیتا باور لري اسرائیل د ایران پر اتومي تاسیساتو تر پسرلي د مخه د برید پلان جوړوي. ایران د جمعې په ورځ د څارنې یو سټلایټ په بریالیتوب سره مدار ته توغولې. په یوکرین کې چارواکي وایي په دې هیواد کې د هوا د سړې څپې له کبله د پنځشنبې د ورځې راهیسې 13 نورې مړینې هم ثبت شوې دي. د کویت د وخت څخه د مخکې پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د اسلام پالو په مشرۍ د اپوزیسیون ډله په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کولو په درشل کې ده. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په یو ټلویزیوني پروګرام کې پرون وویل د توغندیو ضد سیستم چې امریکا او ناټو متحدانو په اروپا کې ځای پر ځای کړی بې له شکه چې هدف یې د روسیې د اتومي توغندي د ظرفیت شنډول دي.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه تمه لري چې د ایران پر ضد بندیزونه به دا هیواد د اتومي وسلې له جوړولو راوګرځوي، اسرائیلي چارواکي شک څرګندوي چې اقتصادي بندیزونه به نتیجه ورکړي. خو دوی په عین حال کې وایي چې که اقتصادي بندیزونو کار ورنه کړ، نړیواله ټولنه به پر ایران پوځي اقدام ته چمتو شي. اسمت سروند رپورت لري.
د ایران له لوري د خطر په اړه د اسرائیلي چارواکو له خبرداري وروسته د اسرائیلو دفاع وزیر ایهود باراک وویل که اقتصادي بندیزونو د ایران د اتومي پروګرام مخه ونني بل نړۍ چمتو ده چې پر ایران پر پوځي اقدام باندې غور وکړي. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ د ستراتیژي په کانفرنس کې برخوالو چارواکو ویلي وو چې ایران په کافي اندازه غني شوی یورانیم برابر کړي چې څلور اتوم بمونه ترې جوړېدای شي، او د دې ترڅنګ د داسې توغندو په جوړولو بوخت چې د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل مرستیال صدر اعظم موشی یالون چې د ستراتیژیکو چارو وزیر هم دی او پخوا پوځي قمندانو ویلي چې د ایران پر ټولو اتمي تاسیساتو حمله کړي شي. د یالون دا خبره د بهرنیو هیوادونو د کارپوهانو او د اسرائیل د دفاعي چارواکو د اټکلونو خلاف ده چې وایي د ایران پر اتمي تاسیساتو حمله ګرانه ده، ځکه چې دغه هیواد اتمي تاسیسات تر مځکې په لسګونو متره لاندې جوړ شوی دي. خو له دې سره سره نن سبا ډیر پام د امریکا او اروپایي اتحاد د لوري پر ایران اقتصادي بندیزونو ته اوښتې ده. خو اسرائیلي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اندیشنه لري چې د ایران پر ضد لګیدلې بندیزونه به نتیجه ورنکړي. د اسرائیلو دفاع وزیر ایهود باراک وایي چې باید د بندیزونو نتیجې ته انتظار وایستل شي، خو له دې سره سره باید دې ته هم پام وشي چې په نړۍ کې دا تمایل مخ پر زیاتېدو دی چې که بندیزونه کامیاب نشول حمله جایز ده. د وویل اوس تر بل هر وخت دا خبر مطرح ده چې ایران د منځنی ختیځ دراتلونکي د اسرائیلو امنیت او د نړۍ اقتصادي او امنیتي ثبات ته خطرناک دی. اسرائیل تر بل هر هیواد د ایران د اتمی پروګرام په اړه زیات اندیشنه لري او د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي غوښتنه کوي. ایران دا تور ردوي چې ګنی دا هیواد د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي. ایرانی چارواکي وایي چې اتمی پروګرام د انرژي د تولید لپاره دی. خو د ملګرو ملتو د اتمی انرژي نړیواله اداره وایي چې د ایران ځینې اتمی تاسیسات او تجربې له دې پرته چې د اتمی وسلې د جوړولو لپاره وي بل مقصد نشي لرلای.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د روان خبرونه د خبری برخه پای ته رسیدلې. یو که چرته تاسو دغه برخنه وی اوریدلې نو د آزادی رادیو انټرنیټ پانه ته ورشي، هلته به تل سره اوریدل شي او روان خبرونه هم په انټرنیټ کې په مستقیم ډول اوریدل شي. اوس 19 پروګرام آزادی او اوریدونکو سالم محمد سالی وړاندې کوي.
Thank you.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته موز صالح هر کلی کوم. په افغانستان کې د پاسپورتونو د کموالی ستونزې څېړو او د کډوالو چارو له وزیر سره ور باندې خبرې کوو. په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو شکایتونه او ګڼ نور مسایل د اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. د پروګرام په پیل کې د پاسپورتونو ستونزې څېړو. اړوندو وزارتونو ژمنه کړې وه چې نوي پاسپورتونه به ډېر ژر چاپ او پر وخت وویشل سي، خو چارواکي ونه توانېدل دغه پاسپورتونه پر وخت چاپ او وویشي. دې مسلې د اوریدونکو شکایتونه پورته کړل. دوی وخت پر وخت آزادي راډیو ته ټلیفون کوي او له دې درکه خپلې ستونزې را سره شریکوي.
مشکلات دی
افغانستان غزنی ولایت درخواست دولت غزنی کی یو پاسپورٹ کشل ذرا پنجہ ذرا حتیٰ تر پنجی ذرا فون پورے رکھے دل اب کابل کی یو پاسپورٹ مثلاً نہ سوا اتو سوا ڈالر تر رکھے دل دولت وہ بھی عمل نہ کہی ادا کر دی پخبر استر گوئی نہ پخبر بانی کہی دمو درخواست دار سے مو پاسپورٹ نہ رہا کہ امو لدی ملک تخبل مستولاس
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې د پاسپورتونو پر کموالی او نشټوالی خبري کولې. د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري منی چې افغان دولت ونتوانید پاسپورتونه پر وخت چاپ او وویشي.
ای مشکل پاسپورت داریم، پاسپورت ها از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد شده، پاسپورت ها زیر چاپ و زیر تب است، امیدوار هستیم که به زودترین فرصتی به دسترس ما قرار داده شود. همین مدتی که لازم بود که باید پاسپورت ها در دسترس مردم و ضرورتمندا قرار داده شد و واقعا هم ما نتانستیم که او را در وقت زمانش آماده بسازیم، اما امیال تقاضا از طرف وزارت محترم خارجه، وزارت محترم داخل، تا جایی که ما خبر داریم تقاضا جریان داره. امیدوار هستیم که در مدت بسیار کوتاه آینده پاسپورت ها بیاید از جایی که چاپ میشه و در دسترس مردم قرار داده شد. بازم میشه که برای مزید معلومات تان یا با وزارت محترم خارجه و یا با وزارت محترم داخله شما در ارتباط شده ما معلومات بیشتری را کسب کنیم.
د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوری له آزادی رادیو سره د پاسپورتونو پر ستونزې خبرې کولې. د پروګرام په پاتې شیبو کې د سولې او یووالي پر مسلې او نورو موضوعاتو له اوریدونکو د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اورو.
عبدالخالق شینوارای د پروان ولایت اوس محل د کابل کې د ایران د سفارت د مخینه د آزادۍ ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه زما خواهش د هغه حقیقت هغه استازی چې د ایران د مقاماتو سره په ایران کې کوم لاسلیک کړی هغه د ایران د چارواکو په خوښه لاسلیک و. پس د هغې نه چې افغاني مهاجرین بېرته ستانه شول افغانستان ته، د پروان په ولایت کې د 60,000 افغانیو پورې پاسپورټونه په خرڅ شول. اوس بیا چې کابل ته مراجعه کوي د ایران سفارت د ایران د چارواکو په خوښه د 60,000 افغانۍ تقاضا ځنډې کېږي، یعنې چې تاسو د هوایي د لارې باید ایران ته بېرته ستانه سي، نو یو بېچاره کاریګر د 60,000 افغانۍ پورې خو وسه نه لري چې خپل کار ته ورسېږي. هغه وزیر نه د مهاجرینو د زما خواهش داده چې و لږ دمول د وږي د حال هم خبر سي. په تشکر د آزادۍ کارکوونکو نه وسلام.
زانور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زده ولسوالی اوسیدونکی یم. د آزادۍ راډیو له لارې ټولو افغانانو ورونو ته او نړیوالې ټولنې ته خپل پیغام داسې ثبتوم. د ګران افغانستان په باره کې چې کوم د سولې پروګرام جریان لري، دغه د سولې پروګرام باید په ډېر نرمال حالت مخې ته لاړ شي. هغه ملي شخصیتونه باید دغه پروګرام مخې ته بوزي چې هغه د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټې بهتري وګڼي. د افغانستان حکومت مخالفین هغه که حزب اسلامي دی او که طالبان دي، دوی باید په اول قدم کې ور بند وکړي. دوهم، د افغانستان حکومت او ناټو قوتونه باید په اول قدم کې هغه ټول بندیان چې په هر نوم نیول شوي دي افغانان دي، که په ګوانتانامو زندان کې دي او باګرام زندان، پلیسرخي زندان، او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو زندانونو کې بندیان پراته دي، باید بېقاعده او بېشرطه خلاص شي. دغه کار به د ښه نیت او شفقت له مخې د دواړو طرفونو ته د سولې یوه نوې دروازه خلاصه کړي. د کومه د صلح شعالي شورا ده، دوی په هر ولایت کې یو څانګه پرانیستې ده، خپل مرکزیت لري. د سولې عالي شورا غړو نه او چارواکو نه مې دا هیله ده چې دوی د قومي مشرانو نه سره رابطې ونیسي، هغو نه ده د سولې په باره کې کار واخلي، ځکه چې قومي مشران په هر ولایت په هر ولسوالۍ کلو بانډو کې مهم رول لري. هغه شخصیتونه چې په هغو باندې حساب کېږي، انشاءالله هغه به د سولې په باره کې مهم رول ولوبوي. وسلام.
د طالبانو له شورا څخه چې په قطر کې جوړه شوې ده، دا تمنا ده چې د افغانستان او د ناټو د افغانستان له حکومت او د ناټو سره په داسې صورت کې صلح وکړي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې وي.
افغانستان طالبان رونو سہا راہی لرم کی یقین ڈول دی سول تا غړ کې دي، او د پاکستان او د ایران د لاسوخن مدي د ملاتړ مدي لاسوخلي، او خپل ملک د بي ګناو غړو خون نور غړ ناخلي، او د ګناو غړو سره د افغانستان کې سول تا غړ کې دي د ګاونډیو لاس نیولې فریق دي.
شیر اخلاص یې منسل د زابل ولا شاجي ولسوالۍ ته خبرې کوم. ګرانو مرورو ورونو څخه مې هیله ده چې نور د افغانستان د خرابولو څخه خلاص واخلي، نور د پاکستان په لاره صبر وکړي.
رکشلو بی د بارو سینه کوب مې پکار دا، رکشلو بی د بارو سینه کوب مې پکار دا، موږ په ګولې سکو موږ له ټوټه پکار دا، موږ له یو خلې نقشا زندګۍ پکار دا، دز ټمبکې پرې گئی بچنم جوړوي بمونم جوړوي ټینس کونم جوړوي، د جنس جوړېږي جنگونم جوړوي، سم کرڑو نا بچی وطن جامې نلری، سم کرڑو نا بچی وطن جامې نلری، قلم کتاب نلری.
زه غازی احمد زای د کابل ولایت د سرګول سوالی د ترکانی کلی نه پټامات کیم. پس له سلامونو نه د افغانستان ټول ورونو خوندو ته ما دغه اعلان ده چې د افغانستان په جوړېدلو کې ټول مرسته وکړي. دولت نشي کولای چې هر څه دولت وکړي، باید په دې کې ولس هم سره لاس یو کړي، او افغانستان په خپل افغانستان حکومت او د ولس خلک ټول جوړ کړي.
زندانیان دا پارا چه به ایران که زندانیان دی بی گناه دی اخیلی چی کریده ای در میوی ایران دا افغانستان سر چی روز لچکروی دی دا افغانیان سر ظلم کی به ایران کی پیغام در دی چی دا پیغام چه سرگل و اخوی دلی دا کرزی تا ورسوی و اخوی دلی وزیران تی ورسوی و اخو بشار تی ورسوی چه مو شرگن پی ایران که زندانیان دی اخوی دلی التا و اخوی دلی دی پناک ایدامی شی پناک دی ایرانی پتر ایک ایدامی شی و رو اخوی دلی بود افغانیان سر پی ایران که ظلم کی جلو.
زه یوسف د قرباغ ولسوالی څخه د قرباغ کې کلکانو کې د ولسوالیانو ته برق راغلی دی، او د اطراف د وړې کلي ته هېڅ برق نه دی راغلی. دا قرضي نه زه دا خواهش کوم چې موږ ته برق راولي.
زه موټروان یم اغلی ده، اوس دا موټر د خیرخانې قتل بخوان نه پرېږدي، د باګرام کې بندي وي او ټول موټر دا زه به د ساوت بو نه کابل ته ځي، دا خو ډېر غټ مشکل دی. څه په خاطر یې یک طرفه کړې ده.
د کندهار د ولایت سنګ ولایت ولسوالۍ څخه جانمد خبره کوم. محترم دوکه د ولایت سنګ ولایت ولسوالۍ کې پاکستاني او افغانستاني مسلمان په ګډ دي، هېڅ لاس نه پېژندل کېږي نه لاس هغه کېږي. له کوم چې دغلته چارواکو ته خبره وکړي چې دا مسلمان یوه اندازه توپیر سره وکړي، او هر وقت طرف کی پیش پیشی رو دادی گلاس پدا بارا کی لکوش ملو مقاماتی رسا غوروی
او زده ارمان والله دلسنگین لولا صالحی صاحب خبر کن دا آمان نظم پیتان دادید دنگا دل دیر مشکلات دا رو تاسو بردوینا مشکلات دا وزارت داخلی دا آمان نظم لوی راست سار شرک کئی تاسو په خدای یقین وکړئ دلته مونږ لرګي نه لرو چې دلته ځانته بخاري چې کېدو تاته مونږ ډېر یخ کېږي دومره یخ شته چې بېخي زیات مشکلات لرو لرګي نه شته مونږ ځانته بخاري کې یا ځانته اور بل کړو او مونږ ته یا لرګي د وزارت نه حواله یا د ریاست نه لرو مو هغه مونږ ته دی وایي مونږ چې خپله دلته قمردانانو ته مراجعه وکړو چې مونږ ته لرګي یا هغه راکړي مونږ ته بخاري وایي تاسو بېخي حواله نه دي
زه عبدالمنان د کندوز ولایت د تشکیلاتي ولسوالۍ سره دا سره په تماس کې یم. د تشکیلاتي ولسوالۍ څنګه مستحق فارغان یو دولت جدي قانون نه لري. ارزاکیان موږ وایي او ټکرین نو پیسې راڅخه غواړي او موږ زموږ د تشکیلاتي ولسوالۍ ولسوال احمد شیخ صاحب په دغه کې هم لاس لري. زه یارخان ددران د خوست څخه خبرې کوم. ټول افغانانو ته دا خبر ورکوم چې دا په ژړا باندې نه کېږي چې کوم شکایتونه کوئ، خپل همت وکړئ، خپل وطن مو جوړ کړئ، تاسو سره یو شئ، یا به سوال وزارۍ نه وي د نورو هېوادې به چې تاسو سره زیاتی او تېره نه کېږي. اختر زکی پکتیاوال یم، د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د زندخیل له نوي کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د کرنې د وزارت څخه دا هیله ده چې د پکتیا ولایت زراعت ته باید ډېره پاملرنه وکړي، خصوصا د مڼو حاصل ته. مڼه په پکتیا کې ځکه ښه حاصل ورکوي چې په یوه خوا د پکتیا هوا ډېره ښه او له بلې خوا د پکتیا اوبه ډېره صافي او یخې دي. که چیرته حکومتي چارواکي د پکتیا مڼو ته پاملرنه وکړي نو له یوې خوا به حکومت ته ډېر څه په لاس ورشي او له بلې خوا به د پکتیاوالو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. که حکومت ورسره مرسته وکړي نو پکتیاوال کولی شي چې ټولې آسیا ته مڼه صادره کړي، داسې مڼه چې په دنیا کې هیڅ ساری نه لري. اخترزکي د پکتیا ولایت څخه زما ډېر زیاته هیله د داخله وزارت څخه ده. او مخکې هم 15 کاله تقریبا تر 10 کلونو پورې د اوبو او انرژي وزارت سره اخو ډاکو د پکتیاوالو او بالکل مونږ ته د افغانانو په سترګه هم نه دي کتلي د اوبو او انرژي وزارت. بعد د ډېر 10 کلو اوبو انرژي وتوانېدله پکتیاوال مونږ ته بانک منظور کړي او بیجا راکړي. بیا اوس د داخله وزارت مشر د مور او د میرې سلوک کې نه پوهېږو څه ولې اوس مونږ ته پولیس را کوي چې د مچلغو د بند په باره کښې امنیت نه شي. آیا دا ولې مشر د مور او د میرې سلوک کوي؟ کله یو ورځ سره کوي، کله بل ورځ سره کوي. آیا دا څنګه ژبني اختلافات څنګه نه ورکېږي او زموږ ګران وطن افغانستان کښې همدا څو روان وي؟ مونږ د داخله وزارت څخه ډېر زیات هیله لرو چې دا ژبني اختلافات قومي اختلافات نور لمر نه وهي او پای ته ورسي او زموږ د مچلغو باندې ټولې پکتیا همدا امید ده چې دا باید په اساسي ډول باندې ورغول کېږي. باید دې ته ډېر توجه وکړي او پولیس ورکړي چې دا پاتې شروع شي راتلونکي فصلي ته. وسلام. عبدالحق د هلمند د ولایت د مرګي د ولسوالۍ څخه تاسو ته احترامات تقدیموم. محترمو، دلته د بند کمال خان د مځکې تقسیموي. وایي موږ امر لرو د روسیه جمهوري دخوا روپۍ ټولوي او شکونه کوي. که په دې هکله تاسو معلومات نورو مقاماتو څخه واخلئ او اعلان یې کړئ، ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
ما ته هم دا دی که کردی سر موږ هم خوري بې وزلي دي ولایم د هلمند ولایت د لشکرګا ستاسو دا پیغام وځم. ما پیغام دا دی کردی سر ته چې پر نیاز ستی ما خپل څوک نه لري دېله خدایه دېله ما
د هلمند لدی اوسیدونکو هیله کوو چې بیا دې زنګ را ووهي او خپل پیغام دې په واضح ډول ثبت کړي چې کومه ستونزه لري او ولسمشر د دې د ستونزې په حل کې څه مرسته کولی سي. اوسنی ټلیفوني پیغام واضح نه دی او سم نه اورېدل کېږي.
مولا مرباز دلاور اند منګرهار نه غور او زمنګ د ترافیکي ډېر ستونزې د چویلې څخه جوړان دي او د ترافیک په سیاح او د غور ته نشته. د بای د دې پښتنه او شته کابل خار او منګرهار کې د پټل افغانستان ولایتونو کې د لیسنسونو پښتنه او شي خلکو ته به یو د ورځې د سل ټکر نه زیات کیږي او د پښتنې څوک نشته. و سلام.
کابل ولایت د کلوا کول څولېږي قصابان یو دنو دغه ډېر زخت
ډېره قیمته غوښه خرڅوي. زموږ خو دا چې حکومت د وړاند چارواکو ته ورسي دا خبره چې دا خبره څه ده ولې دا قیمت خرڅوي.
زه عاطف د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ او د برکش کور اوسېدونکی یم. موږ غواړو چې وروره دلته دا پل زموږ پل دلته غورځېدلی دی او موږ ته په دې وجه ډېر مشکلات دي، یعنی دلته ډېر ماشومان غورځېدل او د څه حادثې وشولې. موږ غواړو د حکومت نه چې یاره موږ ته څه انتظامیه وکړي او زموږ دا پل ښه کړي.
سمی روان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکش کور اوسېدونکی یم.
تقریباً موزه دا یاران د مامورانو سره ډیر په ازاده موزه رئیس جمهور هغه احمد کرزی خنې غاړو چې موږ په دا یاران کې یو ښه ژوند وکړو. موږ در به در یو یارانیان موږ وی مستقی ماموران راځي موږ ساختمانو خنې غور دي موږ پیسې راځي اخی موږ بس خاص موږ پښتنه ولې سره نه کوي.
زه د افغانستان یم، د بادغیس ولایت یم، د غورماشت ولسوالۍ یم، د خیشکیانو د کلي یم. زما نوم ګلبدین دی، دا جعبدالله اکا زوی یم. په بندر عباس کې خستېږم. پر موږ باندې څه توره شپه ده چې د ایرانیان مو د ساختمانو راغوځي، تمامه شپه را پسې ځغلي، پیسې مو ولګېدي، کارونه په سریکه باندې مو نه پرېږدي. موږ په د بادشاه حمید کرزي خنې دا غوښتنه غواړو چې موږ په داسې ژمي یې پنځه وخته پرېږدي، نه پیسې را پرېښودې نوم پر سریکار پرېږدي. دا څه توره شپه ده، قدیم را سره دیاړې کوچنیان مو د یخ مړه شوه، سیاسری مو د یخ مړې شوې. یو پنځه وخته دي موږ ته ژوند را کړي، چې موږ پنځه وخته ژوند وکړو، بس په دې باندې به موږ هر څه چې حمید کرزي وایي څه بیا به موږ وځو. دا خو موږ د یخ مرو په دې مرض باندې.
محترم لال آغا خبر کوم، زه د ازادي راډیو نه دا بلنه ورکوم چې خپل دا زموږ اعلان مشرانو ته ورسوي چې دا څه کوي. د قاتلو وخت به ختم شوی نه ده چې پولیسان موږ ته نه وي. دا څه خبره ده چې نه مو پلار خبره مني، نه مور خبره مني، دا کور چې پرېوځي وایي قاتلونه تاسو خراب دي. قاتلونه مني چې نه نه د چا خبره مني، نه نه د پیسو خوسي واچې را باندې کیسونه اچي وړي. دا یا دا زموږ دا خبره وکړي چې مهاجرین وشړي او خپل بلک ته مودي، یا قاتونه راځي، یا دا مشران ووایي ورته چې دا متنګ دا ازادي راډیو نه ډېرې هیله کوو چې زموږ خبره دا مشرانو ته ورسوي.
باید د افغان ځواکونه په پاکستان زور راولي چې دغه مهاجر وروڼه ډېر په خپل وطن ته راستانه کړي. باید په هغو مسو سیوایسي دغو ته باید دوی درې کارونه ورکړي. درې کاله یا جوه کړي 2012 ډسمبر پورې باید نور وخت ورنه کړل شي مهاجر ته.
رحم الله مریم د غزنی ولایت د اندلول ولسوالۍ څخه څنګه چې د افغانستان د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې شروع شوې، یو شمېر سیاسي څېرو خپلو کارګرانو اعمالو ته بیا زور ورکړی چې د هغو له جملې څخه یو وار د فدرالي نظام غوښتنه، او اوس بیا د محقق له خوا څخه دا غوښتنه چې دوی باید په دوحه کې په خبرو کې خامخا شامل وي تر څو له دې لارې د دې خبرو مخه ونیسي او ناکامې یې کړي. نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه کارګران خلک باید په دوحه کې خبرو کې شامل نه وي، ځکه چې دوی هېڅ وخت له طالبانو سره سوله نه غواړي.
زه انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای نه د کوم برلین کې چې کوم کانګرس کوم مجلس کړی دی چې هغې کې دوستم محرکې کینس کمنی دي د ملیت ملي پخوانی رئیس امرالله صالح ګډون کړی دی. موږ د دې مجلس په کلکه غندنه کوو، ځکه چې د هغو مخکې کوم خطرونه کړي په افغانستان کې چې دوی اوس لیبرالي نظام غواړي. یو یو متل دی چې یا ژوندی مثال دی ویل کوم چې یو سړي چرګه او چرګوړي ساتلي وو، او یو بل پوهه تجربه کار سړي ته وویل چې زما چرګوړي په خپل مال کې جنګ کوي، ساتنه کوي. هغه پوهه تجربه کار سړی وو، هغه بېرته په ځواب کې ورته وویل چې لا شه مختلف رنګونه راوړه. پر هر چرګوړي مختلف رنګونه ووهه، د بېرته پرېږده. مغه سې وشوله سړي رنګونه راوړل او هر چرګوړي مختلف رنګ ووهله. بېرته چې سره خوشی کړل خپل مال کې جنګونه کول، هغه کومه چرګه چې بچان یو هغه هم باید ځان ته نه پرېښود. نو موږ د افغانستان ټول وګړي د یوې خاورې د یوې مور زمن یو، خو مختلف رنګونه په موږ باندې وېت شوي دي، ځکه موږ درې لسیزې کېږي چې جنګونه نه خلاصېږي. لږه هوښیاري په کار ده، عقل شعور په کار ده.
پارلمان جرمنی اور حکومت او افغانان خیر نه بل چر دی، نو په هر ډول چې سول مرغاله د سول غرسن شي د سول افغانانو په نمایندګي دا خبره کوم چې سول غرسن کې سول غواړو.
د اوریدونکو له دغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام دغه ته پای ته ورسید. ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه چې تاسو پکې د خپل بیلا بیلو جدي ستونزو په اړه خبرې کړي په بل پروګرام کې خبرو.
بیرے باندی تیرے شے ہرون دے مازی تتوانی کوی سیلو نزد نوریان پا پسیدی ویتا مید ربان دو شان پا پسیدی شپلی وی کرلار چیر مبیای وبرو تخت نوریان پا پسیدی ویدا مید ربان دو شان پا پسیدی شپلی وی کرلار مبیائی وبرو تخت نوریان پا پسیدی ویدا مید ربان دو شان پا پسیدی شپلی وی کرلار شپلی وی کرلار Pedi vai furtari, pedi vai furtari.